احتجاج کړی دی او د بنگلاديش چارواکي وای هغه واستوال چې د ډاکا په ریسټورانټ کې شل يرغمال شوی کسان وجلی د داعش نه بلکې د بنگلاديش د یوې واستوالې ډلې غړي وو.
دا پرخنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو په دې مې کې تاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لري. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان د نورو رسمانو په خپل ادارو کې سره خستي سیرا ظاهر توکشه
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د جمعې پورز د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکې ورکولو په وخت ویلي و چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایي او د تیزو اقداماتو لکبله پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا جوابي حمله زیاتی دي شي. د ادارې په وینا کوه کتل شینو دي کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپې تو زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره د کې په شمول ټولې نړۍ منلې اهم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې لخوا د ډو مور غوښتنه کیږي او ویلې دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پښتنو وکړې شي چې حقانیه مدرسې ته یې ولې فند ورکړې. له کوم چې داسې ښکاري امریکا د پاکستان په کورنۍ معاملې کې مداخلت کوي. ادارې اخري کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبوري او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعه ټول نړۍ ته د ترخه کری خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټ تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورځ پانه خپل ادارې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلي او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیټالونو کې د عملی د کمی پوره کولو سره سره د اسپیټالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري پرهمي حکم ورکړي. ورځ پانه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي خو وزیر اعلی په کار دي چې د اسپیټالونو ناڅاپه دورې وکړي او د عملی پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپل خپلوانو نه تپوسونه وکړي نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په اسپیټالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې زموږ خلک خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي او چې کله هم یو مهم شخصیت د اسپیټالونو دوره کوي نو دغه زموږ خلک د سرکاري عملی په ذریعه بریفینګ ورکړي او د دې ویناوي چې په اسپیټال کې هر څه سم دي. ادارې اخري کې لیکي چې وزیر اعلی دې د اسپیټالونو دورې کول ورستو د هغه زموږ خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې ولستا ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د اختر په مخه د انتظامیه لخوا د ماشومانو د لوبو یا کلونا ټوپکو تمنچو په خرڅولو د بندیز او ګارډن رسپانې بیا د ایران لخوا افغان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیکدولو په موضوع راپورونه خبره کړي چې د دوانو لنټ کې ال شاهین بنیر یو
فرایډی ټایمز مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر انتظامیه د اختر په موقعه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیه ویلي دي د میندو پلارانو لخوا ورته خواص شوی وو چې دغه بندیز عملی کړي ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایل کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره ایښي دي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستي دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي او په اولس غږ کړی دی چې ماشومانو له د اختر په مقاده دغه پر ځای قلمونه، کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین رسپانې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورسپانې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزورې دی، بې کور دي او له ټولنې څخه راشکول شوي دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بلخوا د خپل ژوندون لپاره سمرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورسپانې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچي. خو د ورسپانې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیګرو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میل لري داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځاینه راستانه نشي. یو کډوال ورسپانې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو افغانستان ته د پولیسو د اکیډمۍ د افسرانو پر کاروان د پنځشنبه د ورځې د ځنوجون کې حمله اکثره قربانیان هغه کسان وو چې د کورنۍ او خرڅ ور پر غاړه وو. محدین یو لدغه قربانی شو وو ځوانانو څخه وو چې عمر یې اتل ستار سیدلې وو. پلار یې وای زوی یې په دې تمه وو چې د نظامی روزنې او وروسته به د دندې خاوند او د کور اړتیاوې به پوره کړي. همداراز په دې اړه تفصیل اورو د خانم سین په دې رپورت کې.
محیدین کمکی اختر ته په تمه وو چې له میدان وردګو څخه به کابل ته ځي او د اختر شپې ورځې به له کورنۍ سره تیروي، خو داسې ونه شول او کور ته د هغه نیمه سوځېدلې تنه وروړه. په دې کور کې د اختر د خوښیو پر ځای د غم او ویر ټغر خپور شو. د محیدین مشره خور نوریه وایي چې ورور یې 13 کلن وو. تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی وو او یوازینی کس وو چې کور ته یې نفقه برابروله.
د یوې هیلې لپاره تللی و چې درس ووایي، خو دندې ته ونه رسید. په لاره کې ځواني مرګ شو. خدای دې دا درد کافر او مسلمان ته نه ښیي. ټولګیوال یې وایي چې په موټر کې یې شپږ تنه نابلده هم وو. کله چې دا کسان کوز شول موټر وچاودید.
محیدین د میدان وردګو ولای د پولیسو په اکاډمۍ کې له روزنې وروسته د پنځشنبه په ورځ له میدان وردګو څخه د کابل په لور روان و چې پر موټر یې ځان وژونکی برید وشو او د خپلو لسګونو ملګرو سره د تل لپاره له دې دنیا څخه ولاړ. د محیدین کشره خور فریبا اوس هم په تمه ده چې ورور به د کور په انګړ راننوځي.
پلار او مور می دواړه بوداګان شوې دي. مور می روختون ته بوتله. دا څنګه دولت دی؟ محیودین سوزیدلی وو او ټوټه ټوټه وو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پغمان ولسوالۍ د کلای درخان په سیمه کې دا حمله د دوو ځانوژونکو لخوا شوې چې یوې له ځان سره چاودیدونکي مواد چولی او دوهمې ټول موټر چولی دی. دا وزارت وایي په دې پیښه کې 2 پولیس وژل شوي او 9 ټپیان دي. د محیدین مور د ځوان زوی لغمه د بې هوشۍ په حالت کې په یو روغتون کې بستر ده. پلار وایي محیدین ډېرې هیلې له ځانه سره ګور ته یوړې.
څه وکړو، دا هغه درد دی چې یوازې پروردګار پرې پوهېږي. په روغتونونو سروم چې زوی مې پیدا کړم.
دا یوازینی کورنۍ نه ده چې ویر کوي، بلکې په لسګونو ورته کورنۍ دغه پیښې په ویر اخته کړې. د محیدین او د ده د ملګرو کورنۍ له جمهور رئیس څخه غواړي چې د پیښې په اړه دې د جدي څېړنو حکم وکړي او که امنیتي مسؤلینو په خپلو دندو کې بې پروایي کړې وي جزا دې ورکړي.
اودونکو تاسې واورېدل چې په یوه چاودنه کې د وژل شوي تن په کورنۍ باندې څه تیریږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال راډیو ته وګستئ. زو 400 ته د شبقدر اوسیدونکو وایي چې د روجې په میاش کې او د وړو کې اختر لپاره د وړو څارو نرخونو کې 40% زیاتوالی شوی. خو د څارو سوداګران بیا وایي چې د وړو کې اختر رانږدې کېدو سره یې دغه نرخونه لوړ کړي دي. د مشال راډیو خبریال شانواز سرغزی د څارو منډۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې را لیکلی.
د روژې په میاشت کې که یوې خواته خوراکي شیان په بیه ګران شوي، نو بل خواته د وړو څارو لکه ګډانو او د چیلو بیه هم د شلو نه تر دیرشو فیصدو پورې زیاتې شوي. نن د شو قدر په مال منډۍ کې یوازې واړه څاروي ولاړو چې د پېښور او نورو ښارونو سوداګري اخیستو له راغلي وو. جان محمد وایي چې په بازار کې د غټ څاروي غوښه د 250 او 350 ته رسېدلې ده او د وړو څارو غوښه د 650 ته رسېدلې، ځکه روژه ده او د غوښې خرڅ سیوا شوی دی.
نو په دې کې د دې مال ریټ یو کوټې زیات وي، ولې ډیمانډ د خلکو زیاتې اختر ورځې دي او روژه ده، نو خامخا هر یو سړی غوښه کور ته وړي. لکه چې کوم یو شی به په 5000 مخکې کېدی، جنن هغه په 6000-6500 کېږي. ورکوټې مال خبره کوو، د دې ریټ به د اختر نه په 1000-2000 به څاروي اردانېږي.
بلخوا خرڅونکو هم خپل څاروي ګران خرڅوي او وایي چې د اختر مخه ده، خلک به میلو لزی او څاروي ضرورت دی، نو که څاروي ګران واخلي نو په 5-6 ملګرو به لږ لږ تاوان زیات شي. ګوهر خان چې دوه چیلې راوستې وو وی ویل
که اوس خلک نه 1000 وي، ما خو ته نخنیم زر اخیرې ویلې دي، څو که 1000 هم ووي یاره په وزن تقریبا دغه 12-13 کیلو وي، تقریبا بیا چې زیاتو نو دا 1000 روپو به اوس خورا خبره ده. 1000 روپۍ او 1200 خلک په دغه سیوا ورکړي چې د اختر مخه ده.
د شو قدر د څارو د منډۍ ټیکهدار خانزیب مهمن وایي چې د روژې په سر کې لوی څاروي، ولې چې اختر رانږدې کېږي نو په منډۍ کې یوازې واړه څاروي ډېر خرڅېږي. خانزیب خان وایي چې هر کله که روژه تېره شوه نو بیا به څاروي په بیه ډېر ارزان شي، خو اوس ګټه خورو عام ولس ته هم مشکلات جوړ کړي.
اختر مخه ده که نه، خلک کوشش کوي چې څاروي زیات والو، خو دلته څارو ریټ زیات دی، په دغې وجه باندې لږ دغه کم څاروي کم اخلي. ټیکهداران راغلي که نه، 3-3.5 څاروي راغلي دي که به دغه 1500 1500 پورې خر شي.
مال منډۍ ته راغلي اخیستونکو وویل چې حکومت د هر رقم خوراکي شیانو بیه مقرروي، نو یوازې څاروي دي چې قیمت د مالک په خوښه وي، نو باید حکومت دې هم د څارو د وزن مطابق قیمتونه مقرر کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږېستې. اوس هم له ژمنې سره سم وارسېدلې د اونیزې خپرونې باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې به په پښتني کلتور کې د صبر او زغم په اړه رپورټ واورئ. بیا به د ننګرهار د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجروح څخه د ننګرهار په فلمي وضعیت د مرکې دویمه وروستۍ برخه لرو، او په آخره کې به د پخت جمال کریمي په غږ کې ترنم هم واورئ. د خپرونې کوربه باس محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننې خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د صبر او زغم په اړه په یو رپورت کې واورو. بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره د پښتو په فلمي وضعیت د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د بخت جمال کریمي په غږ کې ترنم ته غوږ شو. لومړی رپورت ترازو. زغم او صبر د پښتني کلتور داسې ورزخ دی چې که پښتانه یې په خپل وجود ومني نو ډېرو ستونزو ته به حل لاره ومومي، او په صبر او زغم به هیڅکله پښتانه پښیمانه نشي. صبر او زغم نه یوازې دا چې له پښتني ارزښتونو څخه یو دی، بلکې الله تعالی په قرآن کې هم څو ځای خپلو بندګانو ته د صبر او حوصلې تلقین کړی دی. خو په پښتنه ټولنه کې د تیرو کورنیو جنګونو له امله د صبر او زغم ارزښت کمرنګیا شوی دی. په همدې تناظر کې له څو تنو ادیبانو سره په دغه رپورت کې غږېدلی یو. په پښتني کلتور کې صبر او زغم داسې یو ارزښت دی چې پښتنو مشرانو له زمانو راهیسې پاللو، او دا ځکه چې د صبر او زغم خاوند په ټولنه کې د عزت او وقار سختن ګڼل کېده. خو په دې وروسته سو لسیزو کې چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سورې خور دی، د نورو لوړو پښتني ارزښتونو تر څنګ د زغم او صبر ارزښت ته هم صدمه رسولې ده. پوهان وایي که سخته صدمه کې هم له زغم څخه کار واخیستل شي، پښیمانۍ ته به پکې ځای پاتې نه شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان محمد اسب شینواری وایي چې د صبر او زغم ماده جنگي حالاتو زیانمنه کړي، نو کورنۍ نظام یې هم ګډوډ کړی دی.
جګړو اغیز دومره شو چې ډیر خلک په یو ډول نه یو ډول په رواني ستونزو باندې اخته شو، مشکلات ورته پیدا شو. هغه د زغم کچه له مشرانو نیولې تر کشرانو پورې په ټولو کې راښکته شوه. د دې جګړې له امله چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، بیکاري زیاته شوې ده، یو ځای نه بل ځای ته کډه کېدل، دا هم د زغم د کچې په راټیټولو کې رول لوبولی دی. قبیله او په سیمه کې خصوصا په کورنۍ کې مشر رول د کشر نه لري، کشر د مشر نه لري. کورنۍ نظام هم د همدغه عواملو له وجې نه کمزوری شوی دی.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زغم او صبر پښتني ارزښت دی، خو په هغو مواردو کې چې ملي ارزښتونو ته پکې تاوان رسیږي باید چې ونه زغمل شي.
منفی تصویرونه یم دا چې کله نا کله په داسې مسایلو کې هم له زغمه کار واخیستل شو، هغه به زموږ ملي مسله وه. د ملي مسایلو په وړاندې زغم او حوصله بیا لوی ناورینونه رامنځته کوي. په پښتني ټولنه او معاشره کې ولسي مشرانو چې پاللی دی زغم، هغه ډېر مثبت پاللی دی. هغه شاملې وي چې دا ولس پرې راټولېده او ولس به ټول د دوی سترګو ته کتل، د دوی پرېکړو ته به یې کتل. هغه پرېکړې چې به وي هغه به د ټولنې د جوړښت په خاطر وي، د بهبود په خاطر به وي، د ځوان نسل د روزنې په خاطر به وي او د یو درس په ورته ورکاو.
زغم او صبر یوازې پښتني ارزښت نه بلکې اسلامي ارزښت هم دی. د ننګرهار د نجم المدارس استاد او د جلال آباد ښار د مستوپیت سلور لاري د جمعات خطیب مولانا شفیق الله مشبق راته سو هغه مبارک آیاتونه ګردانوي چې الله تعالی پکې د صبر او زغم حکم کړی دی.
و دې بارکه الله رب العزت فرمایي چې ان الله مع الصابرین. الله تعالی چې دی د صبر کوونکو سره دی. یعنی کې کله د یو پیښه وشي، یو حادثه وشي، نو به سړی زر د انتقام د اخیستو فکرونه کې باید دغه په باره کې د صبر نه کار واخلي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې د صبر کوونکو سره مرسته کوي. دا همدارنګه الله رب العزت په بل آیات کې د مؤمنانو صفات بیانوي: الذين ينفقون في السراء والضراء وال کاظمین الغیظ. مؤمنان هغه خلق دي چې دوی کله یو سخت واقع سره مخ شي، باید دوی هغه غصه زغم کی. نو دا د مؤمن صفت ده چې کله تاسو د سخت حادثو سره مخ کیږئ، د مشکلات سره، باید تحمل وکړئ، صبر وکړئ. نو ام به زمونږ د ټولنه کې فساد ختميږي، زمونږ ټولنه کې به اصلاح راځي، هم به د الله رب العزت سره زمونږ د قیامت په ورځ باندې معاملې هم صفای.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې خوشحال بابا چې په دستارنامه کې د پښتنو شل خصلتونه خودلی، لا غوسه یو هم زغم دی.
شخړو او کورنیو جګړو لبلې خوا بهرنیو عواملو زموږ د نرخون او د تړو په لمنځوړو او په ځانمنېدو کې ډېر رول لوبولی دی. همدا اوس زموږ هغه د مشر علیکم اوصاف چې هغه تد کړي دي، هغه خصلتونه چې خوشحال بابا په دستارنامه کې لا ښودلي دي، هغه شل هنر او شل خصلته، هغه زموږ د پښتني ژوند لپاره اساسات و. په هغه کې یو باب هم د زغمو چې سړی به څنګه د یو د خلکو د خبرو په مقابل کې له څه ډول هنر نه کار واخلي. دغه د خبرو کول، د خبرو طرز او طریقه، روش او همدارنګه په بل د بل چا د اورېدو هغه اساسات چې هغه به په نظر کې نیو، نو دلته به خپله د زغم فرهنګ چې هغه به پیاوړی کېده.
ټولنپوهان وایي چې زغم او برداشت لویه شتمني ده چې د سترو شخصیتونو په خواصو کې ځای لري. انسان ته معنوي قوت وربخي، خو کله چې انسان د صبر او زغم لمنه پرېږدي، نو عدل او انصاف هم لمنځه ځي. ځکه خو رحمان بابا ویلی دی: صابرانو صبر پرېخود، حریصان شول، نسه عدل شته په چا کې نه انصاف. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره په مرکه کې اوریدلی وی چې اوس مهال په ننګرهار کې ګڼ شمیر فلمي لوبغاړي له یو بهرني فلم ساز سره په یو مستند فلم جوړولو بوختي. دا چې دغه مستند فلم د سپه اړه دی، د مرکی په وروستۍ برخه کې به ترې واورو.
تاسو د ډاکومنټري یا مستند فلم خبره وکړله، دا په ننګرهار جوړیږي کنه؟ د موضوع څه دی؟
دا خو یو ډاکومنټ فلم دی، یوازې په ننګرهار کې نه، دا په کابل، ننګرهار او بامیان، دا په درې ساحو کې جوړیږي. د دې موضوع یو جرمني فلم ساز دی، هغه داسې یو موضوع یې راخیستی دی چې یو امریکایي عسکري ځینې افغانان وژلي او دا د ځینې تختې او د حکومت د سره همکاري ورسره کوي، د ځینې وباسي او د افغانستان هغه کوم اصول او مقررات چې هغې ته توجه نه کوي. دا فلم په دې موضوع کې دی، هغوی داسې یو سیستم یې جوړ کړی دی چې امریکایي دلته راځي، د خلکو سره ملاقات کوي او د خلکو ته سره وایي چې یار ما دا کار کړی، دا ما ساوه کړی دی. نو په دې برخه کې هغه خلک تصمیم نیسي چې دا سړی باید قصاص شي. کله چې دی راولي او هغه سړی تصمیم نیسي چې قصاص کوم او جرګه کینی، په جرګه کې دا فیصله کوي چې یار دا سړی دلته راغلی دی او دومره جرأت یې چې کړی دی، نو موږ هم افغانان یو، زموږ دغه غرور او د غیرت چې دی دا اوس دا نه مني چې دا سړی دلته راغلی، موږ ته سریخی دی، موږ دا له منځه ویسو. نو هغه بیرته بیا د افغانان چې دی خوشی کوي. نو دا سیستم یې د فلم ساز داسې جوړ کړی چې هغه امریکایان داسې اشتباه کوي، هغوی ته باید د افغانانو هغه غرور او غیرت ته باید سپکاوی ونه کړي، راده شي. دا خلک ډېر نرم زړه خلک هم دي، ډېر مقاوم خلک هم دي، او دوی هر نوع ستونزه چې هغوی کولی شي چې تا سره حل کړي. نو په دغه حساب باندې یو داسې یو ډاکومنټ فلم یې جوړ کړی چې هغه سکریپ ما ولوستو، نو زما لږ خوښ شو دغه موضوع.
مجروح صاحب، د ننګرهار تیر تاریخ ته، یعنی د څلورو لسیزو وړاندې تاریخ ته تم شو، نو دلته دوه سینماګانې وې چې یو په خصوصي سکتور کې و، سپین غر سینما، او بله هم د ښاروالۍ په نوم سینما و چې د دولتي چوکاټ کې و. خو د جنګونو خوراک شوي، اوس په ننګرهار کې چې د علم او ادب زنګو بلل کیږي، نو د سینما ضرورت محسوسیږي. حکومت په دې برخه کې کوم اقدام په پام کې لري که نه لري؟
ولا متاسفانه باید ووایم چې په دې برخه کې باید څوک زړه نخی کې جلته په ننګرهار کې سینما باید جوړه شي، ځکه ډېر داسې خلک موږ لرو چې د دې شیانو د مخنیوي دپاره کار کوي، نه د دې شیانو د پرمختګ دپاره. موږ څو ځلې پیشنهاد وکړ دلته، مګر متاسفانه هغوی هېڅ داسې پاملرنه ورته ونه کړه. ما شخصي خلک دې ته واستول چې هغوی راشي دلته یو سینما جوړه کړي. ځینې خلک لاړو هلته، خپل ټول مراحل په کابل کې طی کړي، یعنی نقشه هم ځان سره راوړو. دلته فقط موږ ویل چې ځای که دې خلکو سره کومک وشي، بس په دې برخه کې هیڅوک هم زړه نخه که ضرور دی چې باید په ننګرهار کې سینما وي. لکه څنګه چې تاسو ویل، د هنر، ادب او فرهنګ کور دی، او دام د فرهنګ یو جز، د هنر یو جز دی، دام باید په دې سیمه کې موجود وي تر څو د هنر مکمل دلته تکمیل شي.
هغه فلم سازان چې پخوا دلته په ننګرهار کې وو، اوس هم شته دی؟ او که دا لږ ذره تشویق شي، څه فکر کوي بیا به د ننګرهار نوم د فلمي صنعت په نړۍ کې هغسې چې پخوا یې لرلو ځای به ونیسي که نه؟
د غیر انشاءالله زه باوري یم، که چېرته دا خلک تشویق شي زه باوري یم چې د هغې پخواني وخت نه هم اوس ډېر پرمختګ وکړي فلمونه، ځکه چې خلکو سره ډېر تجربه پیدا شوی، ډېر تخنیکي وسایل زموږ فلم سازان په لاس کې لري. اوس زموږ ډېری فلم سازان دي چې اوس په اچ ډي کمرو باندې همدا اوس هم کار کوي، پوهیږي، په هغې باندې وسایل لري، هغه قوي قوي وسایل دلته اوس بلی په لاس کې لري، حتی 4K هلیکوپټر، دا وسایل ټول دلته امکانات شته دی. خو مګر متاسفانه چې تشویق نشته. د تشویق نه څه دی چې کله یو فلم دلته جوړیږي، که موږ دلته سینما ولرو، نو د دې فلم حیثیت، د فلم ساز حیثیت، د لوبغاړو حیثیت دا به پر ځای. اوس دا فلمونه که مثلا دوی جوړوي یا ځي په باغ کې خیمه لګوي، نو دا د فلم هم توهین دی، د سینما توهین، د لوبغاړي توهین، د ډایرکټر توهین، یا په بازار کې په سی ډي کې په 150 څلوېښت روپۍ هغه هم په پاکستاني روپو باندې خرڅېږي، نو دا خو ډېر نامناسب کار دی. نو په کار دی چې دلته سینما جوړه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې سینما څومره ارزښت لري. که موږ مثال ورکړو، خپل دوست هېواد هندوستان، نن سبا هغه تقریبا 30% مالیه د فلمی صنعت نه لاسته راوړي. په امریکا کې 10% د فلمی صنعت نه مالیه ترلاسه کیږي، مګر دلته یو روپۍ دولت د دې برخې نه نشي ترلاسه کول. که دا خلک تشویق شي، نو زه باوري یم چې زموږ سینما به په ډېر کم وخت کې ډېر زیات رشد وکړي، او هغه بهرني سیریالونه او فلمونه چې دلته چلیږي هغه په خپله به دې ځینې له منځه لاړ شي.
ډېره مننه مجروح صاحب، خوشحاله اوسئ.
رمضان
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خکلی بلبلی غا کې یو نظم.
درمان پر لو یا دستا لکروان یم پاتے اوخ کے رو رو تو یوم لجنا نیم پاتے اوخ کے رو رو تو یوم لجنا نیم پاتے چیز دختے سری لمبے تر لو گی خیجی چیز مزل دختے سری لمبے تر لو گی خیجی زد خو گشنا درہم لبارا نیا پاتے زد خو گشنا درہم لبارا نیا پاتے ماشنا تائی مانوے خوص وکڑم ملگرو درمان پر لو یا دختا لکاروان یم پاتے درمان پر لو یا دختا لکاروان یم پاتے اوخ کے رو رو تو یو مال جنان یم پاتے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسئ.